Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه شنبه د لوی اختر لومړی ورځ ده. تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د دې اختر مبارکي وایم او هیله من يم چې په خوخی سره یې تیر کړی. د خبری مجله کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د اختر پر رسیدو هم د افغانستان د جګړې خېل خواوی یو بل ته په ماشه دي. د دفاع وزارت وایي
عملیاتي تهاجمي مو
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوې.
کابل کې مو د اختر له رنگونو خبرو. عامه روغتیا وزارت وایي افغانان باید د کورونا ترڅنګ د قربانۍ پر مهال د کانګو مخنیوي ته هم هڅه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده، قرباني ده. غوښ سره د تماس په وخت برخه کې دوی ته توصیه ده چې د سکش نه استفاده وکړي.
او امریکا د ګوانتانامو زندان یو مراکشي زنداني آزاد کړی. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی همکار طاهر روخان دی، هغه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. خبرونه له معمول تر سم د افغانستان او نړۍ په ورستیو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ییزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ییزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې راډیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ییزو راډیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ راډیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا راډیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولای.
دغه راډیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات یې مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي نه راډیوګانو خپرونې کولې چې اوس یې یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام راډیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییز راډیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولای شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا یو نیم زر تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوي دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یو لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیې لاره غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2.5 زر ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکي اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20 زرو ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 300 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند ډیر غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کیږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبري بریډ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبري حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لار و مندله او له 2,00,000 زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې 3 نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیونال نیکزیتا په نوم ورځپاڼې ایډیټر الکساندر منسیویچ او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمینې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي یې وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له شپږمې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې د اختر د لومړۍ ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړی وي. راځو د خبرونې لومړۍ راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو بیا ویلي دي که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر پر رسیدو د تیرو څو اخترونو په تپکتو هیڅ سوی ډلې د رسمي اوربند اعلان نه دی کړی. په همدې حال کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره تازه خبرې کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا ول طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول پای ته ورسوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بشمري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په دریو ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمی عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر او مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریز که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسمه نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي، خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې لیمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیل زاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلي چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یو لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. غلی کلی چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوي به کوي مثبت ګام دی، خو دای زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولای شي. خلیل زاد مخکې هله خودلې و چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وی موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیل زاد په پرونی بیان کې لښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبه د ترکیه تر ولکې لاندې قبرس ته روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې د په نظر دا چلند چې طالبان اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته را روانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپل پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه بشي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
ومورېدل چې د اختر پر رسیدو د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي او د رسمي اوربند اعلان هم نه دی کړی. ورځو کابل ته دا چې کابل کې د اختر سهار څنګه پیل شوی، د اختر رنگونه څه دي، شاوخوا د بازار د ښار وزه څه ډول ده، له هغه ځای مو همکار سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه، کاوریدونکو ته د کابل د اختری سهار په اړه لاندې معلومات ورکړئ.
سلام، سهار په خیر استاسي او د اوریدونکو له هم اختر مبارک وي. نن د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لومړۍ ورځ ده په ښار کې. اغه سیمه چې زور ته سهار وخت وته او ما او سمېمه آرامره زای زای امنیتی ځواکونه لیدل کیږي چې د تلاشي پوسټي جوړ کړی دی او وسایل تلاشي کوي. دغه شان د جماعتونو مخته هم پولیس ولاړ دي د امنیت لپاره. ټاکل شوی ده چې د سهار لا تور وجو د خپل مزونه شروع شي تر تنظیمو پورې ممکن دوامو کې په بیلا بیلو جماعتونو کې په بیلا بیلو وختونو کې. نو د دازل بیا هم اختر په کابل کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې لمنل کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. خو ما چې وکتل تر ډیره پرې چې سهار کوم کسان د خو افغان سهار راځي ګرځي په خار کې چندارې دې موضوع ته پام نه کوي، ځکه هغه ماسک چې ډېر مهم چیز دی چې باید دوی وکاروي، دوی ماسکونه نه دي تړلي. ولیدل چې وروسته چې په جماعتونو کې چې مونږونه کېږي دوی هغه اجتماعي فاصلې په پام کې نیسي که څنګه؟
بله، له امنیتي موضوعاتونه څه خبرونه دي؟ له تېرې شپې راهیسې څه ویل کېږي؟ د افغانستان حکومت او طالبانو تازه څه ویلي او کنه؟
خلک ډیر په تمه و چې د اوربند پاړه به یو ځای راوړي، خو تر اوسه د اوربند پاړه رسمي څه نه دی ویل شوی. وی خو هم څه نه دی ویلي. طالبانو تیره شپه ویلي چې دوی به د حکومت سرتیری د دوی اختر په مناسبت باندې خوشي کی خوش میره نه دی خو د لښتونه حکومت تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. ممکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر تر منځ وروسته رسنیو سره چې خبرې کوي په دې اړه باندې ځینې مسایل ووایي، خو تر اوسه پورې د اوربال په اړه رسمي څه نه دی ویل شوي. دی
کور مو ودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د اختر د رنگونو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړې دي. صفی الله ستانگزي ته به غوښ چې د ځینو دغه ورځپانو پاڼې اړولې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونی او ربړونی په قضیه باندې غنو ورځپانو مقاله خبري کړي. لدی ډلې د واشنگتن پوسټ لخوا په خبرو شوې مطلب کې راغلي چې افغانستان له پاکستانه ډیپلوماټانو ورغوښتي چې د پاکستان د بریټ پټړاو خپل اعتراض کړي وي. په مطلب کې راغلي شپږشت کلنه سلسله علی خیل د جولای په 14 د پاکستان د پلازمینی ماسپخین محل تختول شوی و او سخت گزارونه پرې شوی و. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو په اړه هم لیکلي چې پاکستان دغه قضیه سیړي او د کابل پریکړه یې د تاسف وړ بللې. په مطلب کې دا هم راغلی چې د پاکستان لخوا په خزو باندې د بریدونو په تړاو پخوانی څېړنې هم له انتقادونو سره مخ وي، ځکه پولیس او ان صدر اعظم عمران خان بیرته دا خزي ملامتي کړي، یا د جامو لپاره یا هم د دې لپاره چې ولې یوازې تللي. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوی مطلب کې داسې یوې قضیه ته اشاره شوې چې سږ کال په پاکستان کې پیوي خزي باندې د هغې د دوو ماشومانو په مخ کې تیری وشو، خو د پولیسو یو چارواکي ملامتوله چې ولې د شپې یوازې سفر کاوه. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د قضیې په تړاو مقالې خپرې کړې. له هغې ډلې جنگ ورځپاڼې د پاکستان د اپوزیسیون د ګوند مسلم لیگ نون د مرستیالې مریم نواز خبرو ته اشاره کړې. مریم نواز په رڼا ورځ له اسلام آباد د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په بهرني سیاست کې د پاکستان د حکومت یوه ناکامي یاده کړې. د مریم نواز په حواله د جنگ په مطلب کې راغلي چې د افغان سفیر لور یوازې و یا په ټکسي کې و، د خوندیتوب مسؤلیت د حکومت. هغه انتقاد کړی چې حکومت په دې مسله کې د پاتراتلو په خاطر له افغانستانه د بخښنې غوښتلو پر ځای دلیل راوړی چې ګواکې د سفیر لور ځکه تختول شوی و چې یوازې سفر کاوه.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي ونه غني یا ناورین به جوړ شي. د وزارت مسؤلینو پرون خبريالانو ته ویل چې د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې به د خلکو بي پروايي او زل بیا د ناروغي د مثبتو پیښو شمیر زیات کړي. تفصيل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عام روغتیا وزارت یو زل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید 19 د اخته کیدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروايي د یو ناورین لامل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که چیرته وادوال د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې مننه کوي، نو موږ شاید د دې و چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پیښې په هېواد کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هېوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,650 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په را رسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې را پیدا شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژون که ناروغی ده چه لساروی و انسان تلیگ دیگی. ده وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو پا یوی خبری ناسته که لخلکو و غختل چه که چیره پر ده ناروغی اختشه نو روختی مرکزونه تا ده مراجعه وکره.
کانگو یو وجون که ناروغی ده او ده طول وطنوال نمیغشتنه داده چه ده قربانی ده حلال اولو پا برخه که غوښ سره پتن د تماس په برخه کې دوی ته توصیه ده چې د سکشن استفاده وکړي غوښه مخکې دې نه چې استفاده کوي هغه څلورویشت ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تب او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالیږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لیږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټولو ته دي او څلورسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دا اختر په مشکل د سولې او برادري او د اخوت او د یووالي اختر کړي. الهي پروردګار د ټول اسلامي ملکوتو کې ارامي راولي. الهي پروردګار د کورونا او آفت له ټولې نړۍ چې واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان
زود رادیو زادی له طریقو ټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرادیم له زابل ولایت چې موجود سره څخه دا پیغام ورکوم. په کابل کې کومه غونډه د وسوال طالبانو او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه و. خلک یې ته خوشبینه او خوشاله وو. په متاج سره او بدبختانه دا غونډه ډیره د نتیجې پایته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولایت د سره پاړی ته کیم. لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالۍ د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان وروڼه افغانان بالخصوص افغانان روز تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. او ببل بیان کې وایم چې پاکستان او زموږ اسلامي ګاونډي مسلمان ورورې نورې لوږې خو جلا پرېږده، اوس په ننګ ناموس په اولاد لوږې کوي. نو خدای تعالی به اول موږ ته بلکې دغه موقع په لاس راکړي چې دا احساس درسره وکړو. په ورځ د عشر به د الله په حضور کې دا احساس درسره کړو. موږ د مجبورۍ څخه استفاده مه کوو، نور مو په ننګ ناموس او په خپاک دامن باندې لاس مو وهه. د خدای په لحاظ وسلام په احترام وروڼو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشري پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت وکړ.
د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې څلور کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاو، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکی په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکی وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالاتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایدن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د نصر له خوشی کېدو سره دا شمیر اوس 9 تر کم شو. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي. 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي. 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
او سم په مکرای لاندو خبرونه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالبانو لږ تر لږه 15 رادیوګانې نیولې دي چې زیاتره یې په داسې سیمو کې دي چې د طالبانو شاوخوا کنټرول دی او دغه رادیوګانې اوس د بیان ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 تنه غیر قانوني کډوال چې ډیری افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یو پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړونده دیر غازی خان سیمه کې د یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافت ایکسچینج کمپنۍ د بریښنالیکونو پر سرورونو د سایبری بریت په ګډون د حقولو په نړیوال کمپاین کې چین لاس لري. چین بیا دا تورونه رد کړي دي. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې پرون 3 ژورنالیستان هم ونیول. دا خبره د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې تایید کړې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
سلام سلمو دای
در تو وای چې خپل کوم کارونه کوي په دې ورځ؟
نو په دې ورځ خو اول کې قرباني وسیږي، سړیان ټول قرباني کوي او هغه د منګه خود ځخصه د نکار نه دي، صرف دا تیاری دی کنه. نو دغه کار نه دي.
مثلا چې تیاری دې څه کوي؟
چای تیار کوو، میلمانه راځي، ځان تیار کوو، خلاص.
دغه 2 کورونا ده. آیا میلمانه مو دې په خاپ ځیر اما سي ډیر راځي کڅنګ؟
هو اما سي راځي، ډیر راځي.
بیا څنګه د مرض خو بیا ول بل تنه انتقالیږي؟
کیږي نو دغه طبي خبره ده چې کیږي کنه. نو خلک په نظر کې نه نیسي، ټول خلک دا یو بل نه پټي کنه، چې دا یې د سمانه کرکونه کې دی. د پاره پیچ مثلا کاغه کورونا مني لکن ټوخی کوي، بیا هم خو هغه پیچ مثلا کوم وایرس لري.
خپل هغه وخت نه چې کورونا سوي کنه په اختر کې کومې خبرې په نظر کې نیسي؟
مونږ خپل جدي مراد کوو، مثلا په کور کې ټول ځای سوي سنټایزر نه ډیر استفاده کوو. خپل نو دروازې دزګیر د ځای نه ټول په سوي هغه باندې الکول شین باندې پکو. داس کار نه کوو.
د اختر په ورځو د چا کار ورځي؟
تخبر براس که خپل مثلا مشرانو کرا، انی کرا، بابا کرا، مثلا خالگانو کرا، ماما کرا. داسه
نن چې لومړی ورځ ده تر اوسه خو چیرې نه اتللی؟
نه تر اوسه نه اتللی، اوس میلمانه مون کرا راغلی.
ها بیا چې میلمانه لاړ څه تصمیم لري؟
نو بیا تصمیم لرو چې مثلا بابا کرم لاړ شو، چون هغه زموږ نه مشر دی کنه. دغه دپاره
نور چیرې ځي؟
نه باد بیا مثلا بابا کاکا کورته ځو، خالگان کورته، ماما کورته.
خدا دا کنه تاسو خپل هم کرونا په نظر کې نه نیسئ، د خلکو کرا ورځي؟
خو زونو نه کیږي. مثلا هغه وایي ولې نه راځي، نه راځي. خو موږ خو وخت لرو چې لاړ شو، خو بیا کیږي چې لاړ نه شو، نه 100% نه دی. نو بیا
او که زی آلتا کمی خبری پا نظر کی نیسی؟
فاصله باید مراد کنه نولوی نه سلام علیکی که خلاص
یو بلتا نزدی نکنی؟
نه نه
دیر زیاده منه نه دیختر خیش پیورزی ولری
خیر سستاسنه منه
او ریدون کو په دې هله چې تاسو هم د اختر پر راشه درشه کې د کورونا سپارښتنه مراعات کړئ. د سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. د سهار ونیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور تاسو کوربه دی.